عبید الله په تخنیکی همکاري دا یو ساعت پښتو خبرونه وړاندې کوم. په روانه خبرونه کې د دویمې نیمایي ډیره برخه د ورکو شوي عزیزانو پروګرام ته ځانګړې شوې. خو په لومړۍ نیمایي او وروستۍ نیمایي کې به د راپورونه او خبرونه اورئ. په راپورونو کې اورئ چې د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې تېره شپه طالبانو د ملي اردو پر سرتیرو حمله کې شاوخوا 40 کسان مړه شوي دي. ولسمشر کرزي د دې پېښې له امله سریلانکا ته خپل سفر ځنډولی دی. ځینې پخواني طالب مشران په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان د سولې د عالي شورا او یو شمېر طالبانو ترمنځ خبرو ته په پام وایي چې ګمان نه کوي دا خبرې نتیجه ورکړي. هغه 40 کسیزه جرګه چې غواړي د جمهوري ریاست ځینې کاندیدان یو بل ته تیر شي وایي تر اوسه یې هڅو نتیجه نه ده ورکړې. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه محمد قسیم سولمل در اوروي.
په سر کې پام کړئ د څو مهمو خبرونو سرخطونو ته. ولسمشر حامد کرزي په کونړ کې د شاوخوا 40 سرتیرو د وژل کېدو په خاطر سریلانکا ته خپل رسمي سفر وځنډاوه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رای ورکولو د مرکزونو لسته نهایي کړې. او د نړۍ په خبرونو کې اوري چې د اوکراین پارلمان نن د جمهور رئیس واګې په موقت ډول د پارلمان رئیس الکساندر توچینوف ته وسپاري. دا هم بشپړ خبرونه. ولسمشر حامد کرزي په کونړ کې د وسلوالو طالبانو لخوا د 1900 سرتیرو د وژل کېدو په خاطر سریلانکا ته خپل رسمي سفر وځنډاوه. د ولسمشر کرزي د ویاند امرستیالي عدلي راز نن ازادي راډیو ته ویل چې ښاغلي کرزي د وسلوالو د حمله په شدت وغندله.
دا بدون شک یو ډیر غمجنه پیښه ده او د افغانستان دولت او په مشخصه توګه د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي په ډیر کلکو توګه باندې دا غمجنه پیښه وغندله او همدارنګه د شهیدانو کورنۍ ته هغوی ته د صبر او غوښتنه وکړه.
د کونړ والی شجاع الملک جلال بیا تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویل چې وسلوال مخالفینو تیر شپه شاوخوا 3 بجې په غازی آباد ولسوالۍ کې د ملي اردو پر پوستې حمله وکړه. 40 تنه وژل او 2 تنه ټپیان کړل. شغلی جلال وایي وسلوالو 8 تن سرتیری هم اسیر نیولې و چې 1 تنه وروسته له طالبانو څخه وتښتید. د دفاع وزارت په یوې مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي چې په سلګونو کورنیو او بهرنیو وسلوالو د شپې لخوا په دې پوسته حمله وکړه چې نشته د سهار تر 2 بجو پرې روانه و. وسلوال طالبانو د دې حمله مسؤلیت منلی دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د رای ورکولو د مرکزونو لست نهایي کړی دی. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاء الحق مرخیل وایي نور په دې لست کې بدلون نسی راتلی او امنیتي ارګانونو غواړي چې نوي مرکزونه ور په ګوته نه کړي. ښاغلی مرخیل وایي چې د جمهوري ریاست ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو په ورځ به په ټول هیواد کې د رای ورکولو 6015 مرکزونه پرانیستي وي. هغه ویل چې په ټول هیواد کې 369 مرکزونه بند پاتې کیږي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د کابل ښار د احمدشاه بابا په سیمه کې د انسان تښتونکو یو ډله نیول سوې ده. د ملي امنیت مطبوعاتي دفتر وایي دا غډله ده چې لس ورځې مخکې په همدې سیمه کې د یوې کورنۍ دوه ماشومان تښتولي وو چې یو یې وژلی و او بل ترې تښتېدلی و. د ملي امنیت په اعلامیه کې په دې اړه څه نه دي ویل سوي چې دا تښتونکي کله نیول سوي دي. د افغانستان د مالی وزیر وای په پام کې د پراتلونکو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ سطح 15 میلیارد ډالر ته لوړ کړی. افغان چارواکي په دې باور دي چې له پاکستان سره د اقتصادي فعالیتونو وده کولای شي په سیاسي او امنیتي برخو هم مثبت اغیز ولري. د افغانستان د مالی وزیر حضرت عمر زخلوال نن په کابل کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اقتصادي همکاري ګډ کانفرنس ته په خبر کې ویل دا مهال د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ سطح د کال 2.5 میلیارد ډالر ته رسیږي. او د افغانستان او جنوبي افریقا د کرکټ د 19 کلنو ټیمونو ترمنځ سیالي کې د افغانستان ټیم یو 190 منډې جوړ کړلې او سیالي لوبډلې ته 190 منډې هدف وټاکه. دغه کوارټر فاینل یا منځلوبه د متحده عربی اماراتو په شارجه کې جریان لري. تر څو د قوم مخکې پورې په 15 اوورونو کې د جنوبي افریقا لوبډلې 1.8 منډې جوړ کړې وې. افغانستان په بی ګروپ کې آسترالیا او نامیبیا ته په ماتې ورکولو سره دې مرحله ته لاره پیدا کړه. دا هم څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. د اوکراین پارلمان نن د جمهور رئیس واګې په موقت ډول د پارلمان رئیس الکساندر توچینوف ته ورسپاري. پارلمان دا پریکړه یو ورځ وروسته ترغی کوي چې پرون یې د ولسمشر ویکتور یانوکوویچ د لری کېدو پریکړه وکړه. د اوکراین په اړه بل خبر وایي چې پلازمینه کیف نن په دې ښار کې تر درې ورځنۍ مظاهره وروسته آرام و. د اوکراین پارلمان پرون د ولسمشر ویکتور یانوکوویچ د ګوښه کېدو او د هغه د سیالې یولیا تیموشینکو د خوشي کېدو لپاره رای ورکړه. میرمن تیموشینکو پرون په کیف کې د ازادۍ په نامه څلور لاره کې د حکومت ضد مظاهره کوونکو ته د وینا پر مهال لاغوی غوښتل چې خپل مظاهرې جاري وساتي. نوموړي دغه راز غوښتنه وکړه چې یانوکوویچ او د هغه متحدین دې د هغو لسګونو مظاهره کوونکو د وژلو مسؤول وبلل سي چې تېر اونۍ د اوکراین امنیتي ځواکونو لخوا په کیف کې وژل سول. د اوکراین د پخواني ولسمشر ویکتور یانوکوویچ د ځای په اړه چې پرون له پلازمینې کیف څخه ووت لا تر اوسه معلومات نشته. د اوکراین رسنۍ وایي پولیس ساتونکو ځواکونو یانوکوویچ ته له ختیځ ښار دونیتسک څخه د وتلو اجازه نه ده ورکړې. د سوریه د حکومت اپوزیسیون وایي د سوریه په شمال لویدیځ ښار اتمی کې یو روغتون ته نږدې په یوه موټر بم چاودنه کې نهه کسان وژل سوي دي. دا پیښه نن سوي ده او تر اوسه روښانه هم نه ده چې چاودنه د چا لخوا سوي. اتمی ښار د ترکیې پولې ته پروت یو سرحدي ښار دی چې کنټرول یې د سوریې د یاغیانو په لاس کې دی. په دې ښار کې د کورنۍ بې ځای سویو سوریایانو یو لوی کمپ هم موجود دی. ترکیې رسنۍ راپور ورکوي چې د مړو ټپیانو د انتقال لپاره له ترکیې څخه امبولانسونه هم دې هیواد ته وروړل سوي دي. او وروستی خبر هم د سوریې په اړه دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو پریکړه لیک تصویب کړ چې د بشار الاسد له حکومت او مخالفانو غواړي اجازه ورکړي چې په دغه هیواد کې ملیونونو محتاج ملکیانو ته ژر تر ژره مرستې ورسیږي. د دغه پریکړه لیک اجرا چې لویدیځ او عربي هیوادونو ملاتړ کړی د سوریې له نږدې متحدانو روسیې او چین سره تړلی دی. له دوه اونیو خبرو وروسته دواړو لورو موافقه وکړه چې دا پیغام دې ولېږل سي چې خوراکي مواد، درمل او نور ضروري شیان باید د سوریې په درې کلنه جګړه کې له بندو پاتې سوو ملکي خلکو راونه ګرځول سي. روسیې ټینګار کوي چې له پریکړه لیک څخه دې د بندیزونو خبرداری وایستل سي او د دې پر ځای د ملګرو ملتونو له سرمنشي بانکیمون څخه وغوښتل سي چې هر میاشت د پریکړه لیک د اجرا په اړه امنیت شورا ته راپور ورکړي. ملګرو ملتونو وایي اوس مهال په سوریې کې 9.3 میلیونه کسان بشری مرستو ته اړتیا لري. اوس هم پام وکړئ د افغانستان د ځینو سترو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه ته. د هوا پیژندنې ملي اداره د راتلونکو 24 ساعتونو لپاره د څو سترو ښارونو د هوا حالات د ډول اټکلوي. کابل آسماني مورز د تودوخې لوړه درجه لس، ټیټه منفي دوه. کندهار کې آسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه اتلس، کښته څلور. هرات کې آسمان نیمه وریځ اټکل سوی د تودوخې لوړه درجه اتلس، کښته دوه. مزار شریف کې به هم آسمان نیمه وریځ وي د تودوخې لوړه درجه دیارلس، کښته پنځه. او جلال آباد کې هم د برګ آسمان اټکل سوی د تودوخې لوړه درجه شل او کښته اووه درجه د سانتي ګرید اټکل سوی.
خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 1290 منځنۍ صفاو په لوی خرونو کې په اف ام 15 صفه باندې په صفاتو کې اوریدل شي. خو وړاندې په خبرونه کې اوري چی ولسمشر کرزی په کونړ کې د ملي اردو د سرتیرو د وژل کېدو له امله سریلانکا ته خپل سفر وزنداو.
د دې غمجنې حادثې له امله رئیس جمهور خپل سفر سریلانکا ته وزندوي.
د مالی وزیر حضرت عمر زاخیل ولوی له پاکستان سره د سوداګرۍ سطح 15 میلیارد ډالر ته لوړیږي. او د خیبر پښتونخوا په کوهاټ ښار کې یوې بمی چاودنې لږ تر لږه 9 کسان وژلي او 15 نور یې ټپیان کړي دي.
بلند بردن سد تجارت بین دو کشور
د دوړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د سطح لوړول زموږ په خبرو کې شامل دي. دغه سطح اوس 2 میلیارد ډالر ته رسیدي خو په راتلونکو دوه یا درو کلونو کې به 15 میلیارد ډالر ته لوړه شي.
د دې خبرونو تفصیل لاندې د نورو ستوري دلای شي. په کونړ کې دولتي مسؤلین وایي د غازی آباد ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په برید کې د ملي اردو شل سرتیري وژل شوی، دوه ټپیان دي او اته نور وسلوالو ځان سره ژوندي بیولي دي. په دې اړه نور تفصیل د روح الله نوري په راپور کې.
د کونړ والی شجاع الملک جلالا آزاد رادیو ته وویل وسلوالو طالبانو تیر شپه 3 بجې د غازی آباد ولسوالۍ اړوند شلغشو په سیمه کې د ملي اردو په پوسټ برید کړي چې په کې له شلو زیاتو سرتیرو ته مرګ جوړه اوخته ده.
بدبختانه تیر شپه شپې په درې بجې باندې مخالفینو پرې حمله کړې ده. په هغې کې تقریبا شل کسه شهیدان شوي دي، شل کسه اردوی ملي، نولس کسه تعداد خو یو وس پیدا شول. او اته کسه اسیر بولی دي، ځان سره د هغه جملې نه یو کس راتښتېدلی دی. دغونه شان اوس هم جریان لري. زمونږ د پولیسي ملي، اردوی ملي او محلي پولیس تللي دي په هماغه جنګ په ساحه کې دي. طالبانو دو مړي پراته دي، نور تلفات یې لا اوسه پورې ظاهر شوي. او هغه ولسوالي مو د دغونه یو سرباز چې د جوجان دی راتښتېدلی دی، ولسوالۍ خلک خبر کړي.
هغه وایي اوس هلته د ملي اردو، ملي پولیسو او نورو افغان ځواکونو ګډ عملیات روان دي.
پوره معلومات بیا هم نشته دی. اوس هم جنګ جریان لري. زموږ ولسوالان د نړۍ غازي آباد قومندان د اردوی ملي، د کنډک او دغسې قومندان د امنیت
والی وای داسې معلومیږي چې په پوسټه کې دننه داسې څوک موجود و چې وسلوالو طالبانو ته د داخلي دو او هلته د برید زمينه برابره کړې ده.
امکان ډېر لري چې کوم کس چې په پیره کې دغه به وسله سي رابطې وي، نو دی په تقریبا پودو ګیر کړی دی. ولې چې هغه ټول مطمئن چې هغه پیره ولاړ ده، موږ څه پودو باندې ګیر کړی دی. داسې جنګ چې د راکټو او یا د توپونو او یا د لرې او د نږدې د غرونو نه نشو همداسې پودو یې ګیر کړی دی.
طالب وایان ذبیح الله مجاهد بیا وایي چې په برید کې یې 25 تنه دولتي سرتیري وژلي او وایي ځان سره ژوندي بولی دي. تیر کال همدا شپې ورځې وي چې د غازی آباد ولسوالۍ په گاوند ناړۍ ولسوالۍ کې هم وسلوالو طالبانو د شپې له خوا په یو امنیتي پوسټه حمله کړې وه چې په کې د ملي اردو 13 تنه وژلي وو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
لبلی خوا افغان ولسمشر حامد کرزی د کونړ د پیښې له امله سریلانکا ته خپل سفر وځنډو. ولسمشر کرزی دا پیښه غندلې او په اړه یې د تحقیقاتو امر کړی. بلخوا ځینې کتونکي وایي چې دا حمله ښایي د هغې پیښې یو غچ وي چې پاکستانیو چارواکو ویلي د افغانستان په خاوره کې 30 عسکر وژل شوي دي. خو د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د دې حملې په اړه تحقیقات روان دي. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت پر غاړه اخیستی. جمیلې ظلیفې په اړه راپورټ جوړ کړی.
تکل شوی و چې ولسمشر کرزی له سریلانکایي چارواکو سره د خبرو په هدف د یکشنبه په ورځ د هیواد ته ولاړ شي، خو د کونړ د پیښې له امله هغه هیواد ته خپل سفر وځنډاوه. د دفاع وزارت وایي چې په سلګونو کورنۍ او بهرنیو وسلوالو د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې د ملي اردو په دوو پوستو د شپې په 4 بجو حمله وکړه چې د سهار تر 3 بجو یې دوام پیدا کړ. د کونړ چارواکي وایي چې په دې حمله کې د ملي اردو 40 عسکر وژل شوي دي. د ولسمشر کرزی د ویان مرستیالی عدلی راز د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر کرزی دغه پیښه په کلکو ټکو غندلې ده.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی پلان درلود چې سریلانکا ته سفر وکړي. دا سفر کنسل شو او علت د سفر د کنسلېدو دا و چې دا غمجنه پیښه چې نن سهار په کونړ کې پیښه شوله او د هغه له امله موږ 19 تنه ملي اردو سرتیري شهیدان شول. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی په ډېره کلکو توګه باندې دا غمجنه پیښه وغندله. د شهیدانو کورنۍ
عادل راز وایي چې ولسمشر د دفاع او کورنۍ چارو وزارتونو ته دنده وسپارله څو دغه پیښه په جدي توګه وڅېړي. دا پیښه په داسې حال کې کېږي چې 3 ورځې مخکې پاکستاني چارواکو ادعا وکړه چې وسلوالو مخالفینو یې 30 پوځیان د افغانستان په خاوره کې وژلي دي. د سیاسي چارو ځینې کتونکي وایي چې د کونړ پیښه د پاکستاني چارواکو له دې ادعا سره به ارتباط نه ده. د سیاسي چارو یو کارپوه جاوید کوهستاني ازادي راډیو ته وویل چې دا د پاکستان د استخباراتي کړیو کار دی.
د دې عملیاتو پیچیدګي داسې ښایي چې پاکستانیان یا ISI دغه پخوانی سربازان چې د دوی اسیر شوی وو او پاکستانی طالبان یې وژلی وو مخکې افغانستان ته اعتراض درلود چې دا په افغانستان په خاوره کې شوی ده. احتمال ډیر دی چې دغه یو متقابله عمل دی چې پاکستان د طالبانو له لارې نه په افغانستان د اردوی ملي په پوستو کې کړی دی. دا د پاکستان او د استخبارات کار دی او دا بالکل یو انتقام جویی ده د پاکستان لخوا.
د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضل امن وایي چې په درنګ حملو کې د پاکستاني ترهګرو او طالبانو لاس وي. نوموړي وویل چې د دې پیښې په اړه به تحقیقات وشي.
از نزدیک آدم نمیتونه یا
په داسې یو حالات کې چې د جګړې واسه څو ساعت تیر شي وي څوک محاسبه نشي کولای. موږ نه پوهیږو چې په دې پیښه کې څومره کورنۍ او څومره بهرنیان وو. لارزیابي وروسته به معلومه شي چې چا پکې لاس لرو. موږ دا نشو ردولی. حتما بهرني طالبانو هم په دې پیښه کې لاس درلودو، خو اوس نه پوهیږو چې کوم بهرنیان.
هغه وویل چې د پاکستاني ملیشو وژنه او په کونړ کې د افغان پوځیانو په پوستو حمله دواړه تروریستي پیښې دي. وسلوالو طالبانو د کونړ د پیښې مسؤلیت منلی دی.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د ازادي رادیو پښتو وی پاڼې ته ورتللی شي او هلته خبرونه او راپورونه تر څنګ ښکلي تصویرونه کتلی شي. پته مو ده پی ا ازادي رادیو ټکی اورګ او ازادي رادیو ټکی کام همداراز د ازادي رادیو پښتو فیسبوک پاڼې ته هم ورتللی شي. زموږ خبرونه شیبه په شیبه هلته د تازه کېدو په حال کې دي. یو شمیر پخوانی طالب مشران په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان د سولې د عالي شورا او یو شمیر طالبانو ترمنځ خبرو ته په پام وایي چې ګمان نه کوي دا ډول خبرې اترې نتیجه ورکړي. د طالبانو د رژیم پر مهال د بهرنیو چارو وزیر وکیل احمد متوکل ازادي راډیو ته وویل چې په دې مذاکراتو کې د ملا محمد عمر په مشرۍ د طالبانو استازو ګډون نه وکړي. د افغانستان د سولې عالي شورا تایید کړ چې د دې شورا او د طالبانو د پلاوي ترمنس په متحده عربی اماراتو کې د سولې خبرې شوې او پر دوام هم ټینګار شوې. په همدې حال کې طالبانو په یو خبره کړي اعلامیه کې ویلي چې له امریکا سره یې له ګوانتنامو نه د څو تنو طالب بندیانو د خوشی کولو پر سر خبرې ځنډولې دي. نسیم شفقی په اړه راپور راکوي.
ځینې پخوانی طالب مشران د سولې د عالی شورا او یو شمیر حکومتي چارواکو د توقع خلاف په متحده عربی اماراتو کې د سولې وروستۍ خبرې اترې حاشیوي او بې ګټې بولي. دوی وایي چې په دې خبرو کې د ملا محمد عمر په مشرۍ د طالبانو د ډلې استازو ګډون نه وکړي او دا ډول خبرې به هیڅکله لازم نتایج ونه لري. د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو وزیر وکیل احمد متوکل د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د سولې هڅې باید داسې پر مخ ولاړې شي چې د سولې پروسې حقيقي جریان ته زیان نه بلکې ګټه ورسوي.
سولې خبرې واځي هغه وخت امید وړ کېدلای شي چې د هغوی نمایندګي پکې کیږي. دا د طالبان د اسلامي تحریک په نوم باندې خبري یا د اسلامي امارت په نوم باندې خبري دا فرق لري. او زه فکر کوم چې اصلي حقيقي سولې ته که وخت جدي شروع کیږي نو څنګهږي هڅې شاید د اصلي هڅو لپاره ممید نه بلکې شاید نقص ورسوي او هغوی به وانګيري چې دولت اوس هم پرویشلو باندې یا پر پرچکولو باندې ټینګار کوي.
د افغانستان د سولې عالی شورا د یوې اعلامیې په خبرولو سره تایید کړل چې د دې شورا څلور کسیز پلاوی د طالبانو د تحریک له څلور کسیز پلاوی سره په متحده عربی اماراتو کې د سولې په حق له خبرې کړي. په اعلامیه کې راغلی چې دواړو خواوو د جنگ د پای ته رسولو او د دایمي سولې د ټینګېدو لپاره پر لازمو هڅو او د افغانستان په دننه او بهر کې د نورو غونډو پر جوړولو ټینګار کړی. په همدې حال کې د جمهوری ریاست په خبره شوې اعلامیه کې راغلی چې ولسمشر کرزی هم د شنبې په ورځ په ار کې د پاکستان د مالیه وزیر اسحاق ډار سره لیدلی. خغلی کرزی هغه ته ویلی چې د ملا برادر د بشپړې ازادۍ او د سولې پروسې د عملی پیلېدو غوښتنه کوي. د سیاسي چارو سیډونکي اکبر اوریابیا په متحده عربی اماراتو کې د سولې د خبراتورو په حق له د خغلی متوکل خلاف نظر لري. د ازادي رادیو ته وویل چې ممکن دا غونډه له امریکا سره په هماهنګي او د طالبانو له خوا له پاکستان څخه په خپلواک توګه شوي وي.
دا د افغانستان د سولې لپاره ښه زیری ده او زه فکر کوم چې په دغه خبره کې امریکای او دغه ډلې د طالبانو په ارتباط کې دي او پاکستان هم شاید چې کوم ارتباط ولري. خو دا حرکت یوازنه حرکت دی د جګړو په کلو کې چې لږ لږ مستقل ښکاري. اسلام آباد دی بلکې نه ډېر ګټه ورده. خدای وکړي چې په دقت تعقیب شي.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له مخکنه په متحده عربی اماراتو کې د افغانستان د سولې د عالی شورا او د آغاجان متسم په مشرۍ د طالبانو د پلاوی خبري اترې رد کړې وي او ویلي دي په دې خبرو کې د طالبانو استازي شامل نه وو. په عین حال کې طالبانو په یوې اعلامیه کې ویلي چې له امریکایي چارواکو سره د زندانیانو د تبادلې په اړه خبرې د هیواد د روانو پیچلو حالاتو له امله تر امرسانی پورې ځنډولې دي. په اعلامیه کې راغلي چې د قطر د حکومت په منځګړیتوب په دې خبرو کې پرمختګ هم شوی و. تر دې مخکې امریکایي چارواکو هم تایید کړی و چې له طالبانو سره د یو امریکایي اسیر عسکر په بدل کې له ګوانتانامو زندان څخه د څو طالب چارواکو د خوشی کېدو پر سر خبري پیل کړي دي.
تازه، دقیق او بې طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
ازادي رادیو د هرې خبری مجلې دریمه برخه د انتخاباتو په اړه راپورونو او مرکو ته ځانګړې کړې. که غواړئ د انتخاباتي کمپاینونو، د انتخاباتو له بهیر او په دې برخه کې له وروستیو پرمختګونو خبر شئ، د ازادي رادیو اوریدل مه هیروئ.
د 1993 کال انتخابات په افغانستان کې د واک سولیز انتقال.
هغه شل کسیزه جرګه چې غواړي د جمهوری ریاست ځینې کاندیدان یو بل ته تیر شي، وایي تر اوسه یې هڅو نتیجه نه ده ورکړې. د دې جرګې هڅې تر اوسه په دې څرخېدي چې قیوم کرزي او زلمی رسول څخه کوم یو د بل په ګټه تیر شي. د جرګې غړي همداراز وایي ولسمشر کرزي د دې کار مخالفت کړی چې زلمی رسول دې د هغه ورور قیوم کرزي په ګټه تیر شي. زموږ همکار رحمت الله افغان په دې اړه راپور برابر کړی.
د دې جرګې غړي وایي چې تر اوسه د هڅو کومه نتیجه نه ده ورکړې چې د جمهوری ریاست په دوو کاندیدانو قیوم کرزي او زلمی رسول کې کوم یو د بل په ګټه له کاندیداتورۍ تیر شي. د دې جرګې غړي نذیر احمدزي چې د ولسي جرګې غړی هم دی وایي تر اوسه دا دواړه کاندیدان په خپلو دریځونو ولاړ دي. ښاغلي احمدزي د یک شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې دا خبرې له دې امله ودرېدې چې ټاکل شوې وه ولسمشر حمید کرزی سریلانکا ته ولاړ شي.
مشورې روانې دي، دوی صلاح تفاهم ته ورسیږي، نو انشاءالله تعالی زه امید لرم چې دا خبره په آخري مرحلو کې ده او په لنډ وخت کې به تاسو واورئ چې انشاءالله تعالی خبره یو طرفه شي.
نذیر احمدزی وایي چې دی لا هم هیله مند چې ځینې کاندیدان به یو بل ته تیر شي. د ښاغلي احمدزي د معلوماتو له مخې د تیرې چهارشنبې په ورځ له بېلابېلو ولایتونو څخه یوه 130 کسیزه ډله چې قومي مشران، د ملي شورا یو شمېر غړي، دیني عالمان پکې شامل و، کابل ته راغلل او دوی له خپل مین څخه شل کسیزه ډله وټاکله تر څو د جمهوري ریاست د کاندیدانو شمېر راکم کړي. ښاغلي احمدزی وایي چې د دوی د رایو په اساس باید زلمی رسول عبدالقیوم کرزي ته تیر شوی و، خو دا پرېکړه ولسمشر حمید کرزي ته د منلو وړ نه وه. د دې شل کسیزې جرګګۍ شپاړسو غړیو عبدالقیوم کرزي او څلورو یې زلمی رسول ته رایه ورکړې وې. په دې اړه مو د جمهوری ریاست د کاندیدانو عبدالقیوم کرزي او زلمی رسول له انتخاباتي مرکزونو سره اړیکې ونیولې، خو دواړو په دې اړه لا څه ویلو څخه ډډه وکړه. څه موده وړاندې په یو شمېر نړیوالو رسنیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې ګواکې یو شمېر کاندیدان غواړي د ډاکټر زلمی رسول په ګټه تیر شي، خو وروسته محمد شفیق ګلاغا شیرزي او سردار محمد نعیم دا راپورونه رد کړل او ویې ویل د انتخاباتو په سیالیو کې به تر اخره ولاړ وي. له دې نه وړاندې هم په کابل کې یو شمېر کړیو او مخورو د جمهوری ریاست د کاندیدانو د شمېر د راکمولو هڅې کړې وې، خو په دې اړه وروستي معلومات هم بې نتیجې پای ته رسېدلي وو. رحمت الله افغان، د ازادۍ راډیو، کابل.
د حمل د شپاړسمې انتخابات هر ورځ ګام په ګام له ازادۍ راډیو منځنۍ څپه 12.9 FM 100.5.
د انتخاباتو خپلوا کمیسیون وایي تر اوسه په ټول هیواد کې شاوخوا 3,015,000 نارینه او ښځو د رایې ورکولو کارتونه اخیستي دي. د دې کمیسیون ویاند نور محمد نور د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل راتلونکو انتخاباتو ته د خلکو د نوملیکنې لړۍ په بیړه سره پرمخ روانه ده او له کومې امنیتي پیښې سره نه ده مخ شوې. له دې څرګندونو سره سره د کابل ښار په اتمه ناحیه کې د نومونو لیکنې د یو مرکز مخې ته په لسګونو راټولو شویو کسانو ازادي راډیو ته وویل د خلکو د ګڼې ګوڼې له امله نشي کولی چې په اسانۍ سره تونه ترلاسه کړي. دوی هیله کوي چې دا مرکزونه دې زیات شي. تفصیل د خان محمد سینز په راپور کې.
دا چې د انتخاباتو لپاره د رای ورکولو د کارتونو د ورکړې پروسه څنګه پر مخ ځي او اوس مهال کوم ځای ته رسیدلې. د یکشنبې په ورځ د دې کارتونو د ورکړې یو مرکز ته ولاړو. دا مرکز د کابل ښار د اتمې ناحیې د امینۍ فدوي په لیسه کې تنظیم شوی و. د لیسې مخې ته په لسګونو کسان ولاړ او انتظار یې ایسته چې د رای ورکولو کار ترلاسه کړي. څو تنو آزادي راډیو ته وویل
نوم یې کدیر پات نه ولاړ یو بس پته نه لګېږي خلک نوزي نو بس سره خلک ډېر بې نظمه دي نظم د پاره داسې څوک نشته چې ټول نظم سره ودرېږي
کار روزګار هم پرېښی دی راغلي ولاړ څه نه تېرېږي څه به کوو.
دوی ویل د خلکو د ګڼې ګوڼې له امله ځینې ساعتونه ساعتونه انتظار باسي او ځینې حتی په ټوله ورځ کې هم نشي کولی چې د رای ورکولو کار ترلاسه کړي. دوی د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه غوښتل چې په کابل ښار کې د دا مرکزونه زیات کړي. د کابل ښار د اتمې ناحیې د کارت ورکولو د مرکز مسؤول عبدالعزیز کاموال آزادي راډیو ته ډاډ ورکړ چې په دې مرکز کې د کارت ورکولو پروسه په ښه توګه پر مخ ځي.
تقریبا تر 300 پورې 500 پورې موږ د ورځې ثبت لرو. هغه خلک دلته موږ ته ډېره مراجعه کوي چې ځوانان دي یا مخکې کارت یې ور کړی دی یا کارت زوړ شوی یا مثال د بل ولایت نه کابل ته راغلي وي. ښځې راځي او په ډېر لیوالتیا سره راځي او د دغه پروسه کې ګډون چې دی تر ډېره حده پورې ډېر ښه دی.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې په ټول هیواد کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې لپاره 120 مرکزونه فعال ساتلي دي. د دې کمیسیون چارواکو وویل په کابل کې 3، په ننګرهار، بلخ، هرات او کندهار ولایتونو کې 2، او په نورو ولایتونو کې 1 مرکز پرانیستی دی. د رای ورکوونکو نوملیکنه د جوزا په میاشت کې پیل او د انتخاباتو د کمیسیون د چارواکو په وینا د حمل د میاشتې تر 2 به دوام وکړي. دوی وای په پام کې د چې تر ټاکلې نیټې وتوانېږي 4 میلیونه په شرایطو برابر کسان د رایو ورکولو کارتونه ترلاسه کړي. د دې کمیسیون ویاند نور محمد نور آزادي راډیو ته وویل
په ټول افغانستان کې همدا اوس 140 د رایو ورکونې د کارتونو مراکز فعال دي. دا پروسه همدا روانه ده. هر ورځ په زرګونو کسان دغه مراکزو ته راځي او د رایو کارت ترلاسه کوي. تر اوسه پورې په ټول افغانستان کې تقریبا 3.5 میلیونه کسانو چې واجد شرایط یې د رایو کارتونه اخیستي دي. د دې جملې څخه 15% یې اخیستي دي.
سره له دې چې د یاد کمیسیون چارواکي وایي په دې پروسه کې تر اوسه کومه امنیتي ستونزه نه ده پېښه شوې، خو له ځینو ولایتونو څخه رسېدلي خبرونه وایي چې په ځینو سیمو کې د ناامنیو له امله خلک نه دي توانېدلي چې دغو مرکزونو ته ورشي. په دې هکله د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې د دې مرکزونو امنیت به وساتي.
انتخابات د ډیموکراتیک نظام اساسي رکن. په انتخاباتو کې برخه اخیستنه ملي مسؤلیت دی.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د رای ورکولو د مرکزونو لیست یې نهایي کړی دی. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق امرخیل وایي نور په دې لیست کې بدلون نشي راتلی او له امنیتي ارګانو غواړي چې نوي مرکزونه ور په ګوته نه کړي. ښاغلی امرخیل وایي چې جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو په ورځ به په ټول هیواد کې د رای ورکولو 6015 مرکزونه پرانیستي وي. له ښاغلي امرخیل سره زموږ همکار احمد زبیر ژمن مرکه کړي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون 4 میاشتې مخته د ټاکنو د ورځې نه امنیتي ارګانونو سره مراکز لیست شریک کړی و. هدف د لیست شریک کېدو دا و چې څومره مرکزونه امنیت تامینېږي، د کومو مراکزو امنیت ورته نه تامینېږي او په کوم ترتیباتو. خوشبختانه دا لیست اوس نهایي ده. په ټول افغانستان کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون راتلونکو ټاکنو ته چې تدابیر نیولي دي 6015 مرکزونه دي چې په حدود 1603 محلونه دي. د دې د جملې څخه 8950 د سپینو لپاره دي، پکې د نارینه وو لپاره. او په داسې نهایي ده د دغه لیست اساس د خپلواک کمیسیون مواد انتقالي د انګلیس په اساس باندې راتلونکو ټاکنو ته کارمندان ګمري او روزنه به ورکوي. مواد به انتقالیږي، ناظرین به دلته موجود وي تر څو موږ وتوانیږو ولس د ټاکنو ورځې نه مخته باید آګاه وي چې په کومو مناطقو کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون تاکنې کې په کومو مناطقو کې امکان نه لري.
نو مخکې ویل کېدل چې 400 مرکزونو امنیت نشي نیول کېدلی، د نوي لیست له مخې څومره مرکزونه پاتې شول چې په نظر کې وو چې باید خلاص وي خو اوس د امنیت له امله نشي پرانیستل کېدلی؟
زه به لږ دا معلومات لږ بیشتر شریک کړم. د ټاکنو خپلواک کمیسیون چې 6015 مرکزونه امنیتي ارګانونو سره په اوله مرحله کې شریک کړي، د هغې جملې څخه 414 یادوري کړي چې امنیت یې نستعمینېدلی. بیا وروسته د ټاکنو خپلواک کمیسیون څه مرکزونه په حدود د 323 مرکزونه نوي ایجاد کړل په ټول افغانستان کې، چې په 323 مرکزو کې 6 مرکزونه دوی یادوري کړي چې امنیتي نستعمینېدلی، یعنی جمع کې 440 مرکزونه کېدل. اما څو ورځې مخته امنیتي ارګانونو یو لیست د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره شریک کړی و چې دغه چالور سو شل مرکزونو څخه تلیرس مرکزونه په ټول افغانستان کې یاده په یادوري کړو و چې دوی بیرته امنیت تامینوي چې د ټاکنو خپلواک کمیشن هغه لیست هم قبول کړ. اما اوس د امنیتي ارګانونو نه غوښتنه دا کړې ده چې نور مرکزونه د ټاکنو خپلواک کمیشن ته وانستوي وینلېږي، ځکه چې وخت ډېر کم پاتې ټاکنو ته. د پلان په اساس باندې موږ ګمارنې ته ضرورت لرو، موږ انتقال ته ضرورت لرو، ناظر به نظارت لپاره ترتیبات ونیسي، مدني ټولنه باید مشاهده او نظارت ته ترتیبات ونیسي چې اوس نه وخت ده. یعنی په جام کې په حدود د 306 نوي مرکزونه په ټول افغانستان کې بند دي، باقي مرکزونه خلاص دي. چې 615 مرکزونه 15 مرکزونه به خلاص وي د لکې ټاکنې کېږي.
امرخیل صاحب، کوم هغه ولایتونه دي چې پیږي کې لټوله نه زیات هغه د رای ورکولو مرکزونه به بند پاتې وي، یا کوم سیمې دي چې داسې په اړه معلومات ورکړي؟
موږ بدبختانه بیا هم هلمند په جنوبي سمت کې یو د هغو ولایتو د چډیر مرکزونه پکې بند دي. فرادا مثلا، بادغیس، غورده او همدارنګه بدخشان کې هم لرو، په سریپل کې لرو، پروان کې لرو، ځینې نور ولایتو په شرقي ولایتو کې، کونړ کې او همدارنګه لغمان کې هم مرکزونه وجود لري، نورستان کې چې مرکزونه پکې بند دي. اما خوشبختانه اکثریت مراکز د په مقایسه د 2019 دا ځل ډېر مراکز ته ټاکنو خپلواک کمیسیون تدابیر نیولي، بستهبندي تکمیل شوي، کارمندانو ګمارنې باندې کار پیل شوی ده، همدارنګه روزنه ورکول کېږي، د آګاهي عامه پروګرامونه شروع دي. نو دا یو اطمینان د افغانستان خلکو ته دی دا لیست اوس نهایي کېدل او په وخت او زمان نهایي.
د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق امرخیل خبرې مو اوریدلې چې ویل په ټول افغانستان کې به د انتخاباتو لپاره 615 مرکزونه پرانیستي وي. اوس هم د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی محمد قاسم سولمل در اوروي.
ولسمشر حامد کرزی په کونړ کې د وسلوالو طالبانو لخوا د شاوخوا سلو سرتیرو د وژل کېدو په خاطر سریلانکا ته خپل رسمي سفر وځنډاوه. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د کابل ښار د احمدشاه بابا په سیمه کې د انسان تښتونکو یوه ډله نیول سوې ده. د هغه ډله د 40 ورځې مخکې په همدې سیمه کې د یوې کورنۍ دوه ماشومان تښتولي وو چې یو یې وژلی و او بل ترې تښتېدلی و. د کرکټ د 19 کلنو په نړیوال جام سیالۍ کې جنوبي افریقا افغانستان ته په 9 وکټو ماتې ورکړه. د اوکراین پارلمان نن د جمهور رئیس واګه په موقت ډول د پارلمان رئیس الکساندر توچینوف ته ورسپاري. پارلمان دا پریکړه یو ورځ وروسته له هغې وکړه چې پرون یې د ولسمشر ویکتور یانوکوویچ د لری کېدو یا ګوښه کېدو پریکړه وکړه.
بیا هم خراغلی، د افغانستان د مالی وزارت وایي په پام کې دا تر راتلونکو دریو کلونو پورې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ سطح 15 میلیارد ډالرو ته لوړه کړي. عمر زخیلول دغه خبره په کابل کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اقتصادي همکاریو د ګډ کانفرنس په 9مه غونډه کې وکړه. نور حال له کابله د فریبا ظاهر په راپور کې.
افغان چارواکي په دې باور دي چې له پاکستان سره د اقتصادي فعالیتونو وده کولی سي په سیاسي او امنیتي برخو هم مثبت اغیز ولري. د افغانستان او پاکستان د مالی وزیرانو د اقتصادي همکاریو د ګډ کانفرنس نهمه غونډه د سوداګرۍ د پیاوړتیا په هدف د ځل په کابل کې جوړه کړه چې دوی ورځې به دوام وکړي. د مهال د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ سطح د کال 2.5 میلیارد ډالرو ته رسیږي. خو د افغانستان د مالی وزیر حضرت عمر زخیلوال د یکشنبه په ورځ د همدې غونډې په لومړۍ ورځ وویل چې په پام کې ده د اندازه دو برابر سی
بلند بردن سطح تجارت بین دو کشور.
د دوړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ د سطح لوړول ازموش په خبرو کې شامل دي. دغه سطح اوس 2.5 میلیارد ډالر ته رسیږي، خو په راتلونکو دوه یا درو کلونو کې به 15 میلیارد ډالر ته لوړ شي. دوړخیزي سوداګریزي اړیکې نه یوازې د دوړو هیوادونو بلکې د سیمې په کچه د دوستۍ د پیاوړتیا لپاره تر ټولو اغیزمن لار ده.
منطقه خوایت شد
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګری زوچارو پر پیاوړتیا داسې مهال خبرې کیږي چې په دې وروستیو کې د افغان چارواکو په خبره د پاکستان لاري د افغانستان واردات شاوخوا 40% کم شوی دي. د افغانستان او پاکستان د مالیه وزیران په دغه دوه ورځنی غونډه کې پر بیلابیلو اقتصادي مسایلو لکه لمنځنۍ اسیا څخه د افغانستان لاري پاکستان ته د برېښنا او هم د ګازو د لیږد پروژو او په کندهار او جلال آباد کې د اورګاډي پټلۍ جوړولو په اړه بحثونه کوي. د غرض د دوه هیوادونو سوداګرو ته د ویزې اسانتیاوي، د صنعت او هم د کرنې او مالداری په برخه کې د دوړو هیوادونو د همکاري او افغان محصلینو ته په پاکستان کې د تحصیلي بورسونو د اسانتیاو برابرول د دوی په خبرو کې شامل دي. په همدې حال کې د پاکستان لوري ژمنه وکړه چې د اقتصادي ودې په برخه کې هر ډول همکاري ته آماده دي. د دغه هیواد د مالی وزیر محمد اسحق ډار افغان لوري ته وړاندیز وکړ چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په ترانزیتي تړون کې د تاجکستان هم ورګټ سي.
I would suggest
that the Afghanistan Pakistan transit trade agreement
zama wrandis da dai che da Afghanistan aw Pakistan tarman transit tadun Tajikistan ta hum ghazawal shi no lutfan par de gaur wakde che ka padog tadun ke Tajikistan hum murgat shi za fikr kawam da ba dwaad hiwadun ta gatawar tamam shi
to both countries
بلخوا د افغانستان خصوصي سکتور د پاکستان له لوري د دغو ژمنو عملي کېدو ته خوشبیني نشي. دوی وایي تر دې وړاندې هم پاکستان په بېلابېلو برخو کې له افغانستان سره ژمنې کړې وې خو د دوی په خبره عملي کړې نه دي. خو اوسمهال دې ته په کتو چې پاکستان تر اقتصادي فشارونو لاندې دی او باید په یو نه یو ډول له منځنۍ آسیا سره خپلې اقتصادي راکړې ورکړې ته دوام ورکړي، نو داسې انګېرل کېږي چې د پاکستان نوی حکومت شایي هڅه وکړي چې له اقتصادي پلوه له افغانستان سره خپلې اړیکې پیاوړې کړي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخکی ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د اوکراین پارلمان د جمهور رئیس صلاحیتونه په موقت ډول د پارلمان رئیس ته وسپارل. پارلمان پرون ولسمشر ویکتور یانوکوویچ له قدرت لیرې کړ. یانوکوویچ د اوسېدو ځای نه دی معلوم، د پارلمان دغه پریکړه نه ده منلې. د اوکراین د وروستیو تحولاتو په اړه تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
د اوکراین پارلمان د جمهور رئیس واګه په مقر ډول د پارلمان مشر الکساندر تورچینوف ته وسپارلې. دغه اقدام یو ورځ وروسته له هغې کېږي چې پارلمان ولسمشر ویکتور یانوکوویچ په هیواد کې له درې میاشتو اعتراضونو وروسته له قدرته لرې کړ. وکیلانو دغه راز له دندې د بهرنیو چارو د وزیر لیونت کوژارا چې د یانوکوویچ متحد دی لرې کېدا ته هم مثبته رایه ورکړه. تورچینوف د پارلمان غړو ته وویل چې تر سېشنبې پورې د یوه ملي متحد حکومت پر جوړېدو موافقه وکړي. پارلمان پرون ولسمشر ویکتور یانوکوویچ له قدرته لرې کړ. یانوکوویچ د پارلمان نه ده منلی او ویلي دي چې له قدرته به لاس وانخلي. یانوکوویچ چې د شنبې په ورځ له کیفه وتلی د اوسېدو ځای تر اوسه پورې نه دی معلوم. ځینې راپورونه وایي چې نوموړي هڅه کوله له روسیې ته وتښتي چې سرحدي ساتونکو یې مخه نیولې ده. د اوکراین د اودار ګوند مشر ویتالی کلچکونن وویل چې د پارلمان لومړیتوب د هیواد پاشل کېدو او اقتصادي ستونزو مخنیوی دی. کلچکو په کیف کې په یوه خبري کنفرانس کې وویل
موږ خوښ یو چې د خلکو او چارواکو ترمنځ هغو چارواکو چې د خلکو له پامه غورځولو لپاره یې هر څه ترسره کړي وو او د قدرت د ساتلو لپاره له سرې کرښې تیر شوي او په لسګونو کسان ښایي په سلګونو یې وژلي وي، له څو میاشتو نښتو وروسته بالاخره نن د پای ټکی کېښودل شو. هغه وویل یو شمېر سیاستوال د اوکراین پاشل کېدو ته لمن وهي چې باید مخه یې ونیول شي. کلچکو چې له بوکس وهنې سیاست ته مخه کړې دغه راز وویل چې د نوي حکومت د جوړېدو کار پیل شوی او نوی حکومت به داسې یو حکومت وي چې غړي یې د وړتیا او لوړ مورال په اساس غوره کېږي. له څو ورځو خونړیو اعتراضونو وروسته د اوکراین پلازمېنه کیف نن آرام دی. پخوانی صدراعظم یولیا تیموشنکو چې پرون له زندانه خوشې شوې تېره شپه د کیف د خپلواکۍ په مرکزي چوک کې پر خلکو غږ وکړ چې خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي. هغې همداراز وویل چې د خونړیو مظاهرو په ترڅ کې د لسګونو وژل شوو اعتراض کوونکو مسؤلیت د یانوکوویچ په غاړه دی او باید ورسره حساب کتاب وشي. روسیه چې اوکراین ته د اقتصادي ستونزو د مخنیوي لپاره د 15 میلیارد ډالر مرستې ژمنه کړې ده ویلي دي چې په دې اړه به د نوي حکومت تر جوړېدو وروسته پریکړه کوي چې آیا د دغې مرستې بله برخه اوکراین ته ورکړي او کنه. د امریکا متحدو ایالاتونو او نړیوال وجهي صندوق له اوکراین سره د مرستو لپاره تیاری ښودلی دی. که اوکراین ژر اقتصادي مرستې ترلاسه نه کړي د دې خطر شته چې دولت یې دیوالي شي. اوکراین په وروستیو اونیو کې د خپلو اثارو ارزښت په سلو کې لس له لاسه ورکړی دی. د امریکا د خزانې وزیر په سیدنی کې د جی شل د غونډې په حاشیه کې د روسیې د مالیې له وزیر سره له خبرو وروسته له اوکراین سره د مرستو دغه خبر اعلان کړ. د نړیوال وجهي صندوق مشر کریستینا لاګارد هم وویل که د اوکراین چارواکي ورڅخه د مرستې غوښتنه وکړي نو دا اداره مرسته ته تیاره ده.
او پاکستانی رسنیو د دې هیواد د پوځي سرچینو له قوله خبر ورکړی دی چې د پاکستان جنگي الوتکو د یکشنبه په سهار د افغانستان پولي تصویر ما د خیبر ایجنسی په تیرا کې د وسلوالو پر مرکزونو او پټنځایونو هوایی بریدونه کړی دي چې په ترڅ کې لږ تر لږه 13 وسلوال وژل شوی او لسګونه نور ټپین شوی دي. د بریدونه وروسته له هغې شوی دي چې پاکستانی طالبانو د رواني میاشت په 18 نیټه 30 پاکستانی سرتیری ووژل. په همدې سره د افغانستان سیمهونړۍ د مهمو خبرونو او راپورونو لپاره د ازادي رادیو دغه پښتو ځنګړې شوې خبرونه پای ته رسیږي. خو د ورکه شوې عزیزانو پروګرام مه هیروي کې د شي لکم دو سره مو مرسته وکړي چې خپل ورکه شوې عزیز پیدا کړي.
د ورکه شوې عزیزانو او دوستانو پلټنه
د
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خواخه او بریالي اوسئ دا د بیان مې تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. د نن ورځې په پروګرام کې دوه داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې اوریدونکو تلیفونونه کړي دي او د تاسو د ورکو شوو عزیزانو په اړه پکې معلومات دي. د دې په څنګ کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. کتا سم خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم اسونه راولېږي او خپل ورک شوی عزیزان ولټوي. کله چې ازادي رادیو ته خپل تلیفوني پیغام را لېږي لطفا په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. تاسو آزادی رادیو اورئ، په آزادی رادیو کې د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام ته خوږیاست. دا هغه پروګرام ده په کومو کې چې د تاسو ډیر ورک شوی عزیزان او دوستان پیدا شوی دي. ډیر به مونږ زندو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو کې دا شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ یو. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ یو. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 42 02 21 12 41 15. تاسو له ازادي رادیو څخه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست. ګران اوریدونکو د پروګرام په پیل کې دوه داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې د ورکو شو عزیزانو په حق لا پکې معلومات لري. اول به هغه یو تلیفوني پیغام واورو په کوم کې چې د قطب الدین په حق لا پکې معلومات دي. راځي چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
زما محمد اشرف د پاکستان بلوچستان د چاګ څخه تاسو په تماس کې ما زمو سره یو سړی چې د پروان د ولایت دی، قطب الدین د خلیفہ محمد بن زید د پروان د ولایت دلته د پاکستان بلوچستان د چاګ په علاقه کې وسیږي او قربانې چې کوم څوک نو سره تلیفون کوي په دغه شمیرې د زمو سره تلیفون وکړي 0300 301 8001 0900 په دغه شماره د زمو سره تماس ونیسي او دغه ورک شوی عزیز زمو ورته پیدا کو ان شاء الله.
پیغام مو واورید محترم اوریدونکو، اوس به تاسو ته داسې یو تلیفوني پیغام خپور کړو چې یو ورور موږ ته تلیفون کړی دی، د یو ورک شوي شخص په اړه معلومات لري خو د ده نوم نه دی اخیستی، خو د دغه ورک شوي شخص په اړه ځینې نښې ویلې دي. راځي چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه د افغانستان څخه خبرې کوم. حمید الله دا دوه کاله زمکه یو خبر خپور اعلان خپور شوی و
آزادی رادیو ته تلیفون وکړی، لیکونه او ایمیلونه راولېږي او خپل ورک شوی عزیزان ولټوي. ګران اوریدونکو تاسو له ازادي راډیو څخه د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام اورئ. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونورید، کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. اوس هغه تلیفوني پیغامونه خپرو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. نو راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه واورو، کېدای شي چې د تاسو هم کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي.
زما یو ورور دی په نامه د فیضو د څنګه سره کېږي د کور څخه بېګره ته شوی دی. که چېرې د ده په حقیق معلومات لري په دغه شماره دي ما پر زنګ ووایم. د تلیفون شماره وایم 01 4 4 0 1 9 0 4. فیضو د سر محمد زوی د حاجي تاج محمد وراره د څنګه کار کېږي چې د کور څخه بېګره ته شوی دی. یو ځل بیا د تلیفون شماره تکراروم په دغه شماره دي ما ته زنګ ووهن شو او ازادي راډیو ته دي خبر ورکړ چې 01 4 4 0 1 9 0 4. السلام
علیکم. ګلبلین کوچه خبر کوم لنګرار ولایت لالپور سالین. من مه واجب زبرک پیدا نه پرم کچھ چیر د چات نه کیو لا کور پی جای زلری او ایمال نمبر د 0 1 8 8 0 0 9 0. والسلام. من ان ازادی راډیو زنده باد.
السلام علیکم. ز عطیس جاوید د کندهار د پیرو کلاچیس د تماسکین. مجھے وخت زبرک پی کاری نورلا نمیسی او دا څلرم کار دی چې دا عصبي تکلیف څه کومه ګرځېدل. که هر چا ته د اعلان وي او هر چا ته معلومات وي موږ سره دې ادان سمیرا اړیکې 0 3 2 1 8 0 1. بله شمیرا به 0 3 0 3 0 1 5 0 5 نام ورله ورکول کېږي. السلام.
السلام علیکم. دا تاسو خبرې کوم د کابل ولایت خجبار لسوالینا دمی او لفتی کاتیناو د ځانګړي مت پلوري د 1992 کال دی دلی دنیا څخه لسمه نیټه نه درکه شوې ده چې په جبا ګونګای او کوګو کوند چاته معلوماتي بریښنې لري کوم شي چې په 1992 کې سپیلی ستاتیا بیا یې شمیره وایم چې په 1992 کې سلام.
السلام علیکم. زه حاجی بلال کابل څخه په تماس کې ما زماني کې چې جب غوند دا اچا قانون لري په کابل کې راځنه صحه څخه نظر کا څه وایدا که هر څه د دې باره کې معلومات دي نو مهرباني دي چې موږ د دې پلان دی په دې شمیره باندې زنګ وي 0 5 4 4 0 0 0. مارا بیا تکراروم 0 5 4 4 0 0 0.
زه سید ابراهیم خبرې کوم. زما یو ورور دی حبیب. حبیب کلکته باندې مردم ډېر هغه پېژني. د تخار ولایت دی. دوه کاله کېږي چې ورک شوی دی. چا غږ اوسېدلی دې شمارې ته دې زنګ ووایي 0 8 3 0 1 1. 0 8 3 0 1 1.
هلو محمد انا مادا او قطنيات کیږي چې نادره کده له کور څخه وتل چې موږ په اصل معلومات نه لرو. د غزنی ولایت نادید او نصالی امام خیل د کلی او سیدون کيده د پختنه سمت خان خبرې کوم. دا شماره تاسو کده په خپل د ناغر خبرې یادې د ورګری انوالان او څوک د ناغر خبرې په دغه شماره دې تلیفون وکړي. اتاویا یو سلیاو دروڅلویخ یو ار بیا د ټلیفون شماره 0 8 اتاویا یو سلیاو دروڅلویخ. السلام.
زه نه مطلب رمضان ویلای ته جراوت او سوالی څخه خبرې کوم. ما یو ما دې تقریبا 3 کال کېږي د جراوت څخه خبرې کوي. که چیرې د نار زغاوري ما ته په دغه شماره باندې زنګ ووهي شماره یې ولیدم 09-15-62. حاجی عبدالغنی میر شاید وسط پاکستان کې. سلام علیکم.
زه جمیل سلام رایت غلام احمد سلویش کار کې چې ورک دی درین زی ته سلام د مایدین خدای دی په چا سره رابطه یې په دغه شماره دی ما ته زنګ وی 0383-9-40.
السلام علیکم. دا زه رادیو کار کوم غوړې دې ته سلامونه وایم. دې خلینو چې موږ اوجر به زما یو تر زوږه چې نومې عالم جان دی دا صبره د سری پان څخه دې راک شو جاي کچا ته طال معلومات به دې شمیره د تاسو راړي کوي شي چې تر وسه ودوانه وي وسه واو یا دته ونه اتیا شمیره زول دا وایم یو بل شمیره د تاسو راړي کوي شي چې بل تاسو ته نه ویل یو څه وایو خپل خلا خلا شي دې یو لکه باندې واخلي مننه سری پان ملکله زار خل ته نه دی واسطه دې مننه.
السلام علیکم. زغاز ما یو وروړی مساجان میږي چې د لالا کاوی دي کار چا پیدا کی په دغه شمیره دي ځان راته وي 0-0-2 واره 5-0-5-0-5 دونیم لکه افغانۍ انعام ورکوم تر وزدان ولایت تشیر اساس ورسوالۍ سره.
زاهدی جانارا بارګوی د فاریاب ولایت شینکګا ولسوالۍ ضلع بابا د کلی اوسیدونکی مقصد د پاکستان کراچی شاخ مهاجر وسیدم وکاله کیز خپل هوا ته راغلم. د ازادي رادیو کارکونکو ته اوریدونکو ته سلامونه وایم. په کال 1900 ما د خپل مرحوم پلار جنازه د پاکستان سره افغانستان ته راوړه. کله چې زه بیرته پاکستان ته تلم کال 1900 د اقراب میاشتې 15 ورځ د فاریاب ولایت څخه یو کوستون ځوان په شمول د دوه ځوانانو شوو چې پښتو ژبه ویله او فارسی ژبه هم زده وه د لارې ملګري وه چې دوی هم پاکستان ته تله. د هغه ځوان یوه لونو سنه دا ده چې د لاس یوه بټه ګوته یې لږ قطه شوې وه. د پاکستان کراچي شاسي لږ موده زما همسایه وه. بیا د کراچي په بلې سیمه کښې د محمد نیم نانوای همسایه وه. د دوی سره خپلوان څوک نه وه. موږ ته خپل دوی موږ ته خپل صحیح او دقیق ادرس هم نه ویلی. د محمد نیم نانوای د څه چې تللي موږ ته معلومات نه دی شوی چې دوی څه سوه یا چیرې ولاړه. د دوی په اړه موږ تشویش لرو چې د کوم ظالم د ظلم ښکار نه ګرځېدلي. اوس یو نوی خبر رسېدلی دی چې دغه ځوان او ښځې د جوزجان ولایت سید آباد کلي اوسېدونکي په قوم عرب دي. د پاکستان د کراچي ښار څخه د ایران او ایواز ښار ته رسېدلي دي. که چېرې دغه ځوان یا دغه خوندې زما غږ اوري یا بل څوک د دوی خپلوان د دوی په اړه معلومات لري یا غواړي مهرباني دې وکړي زما سره دې تلیفوني تماس ونیسي. زما د موبایل شمیره ده 0-0-5-0-15. شماره بیا تکراروم 0-0-5-0-15. وسلام ګیره مننه.
هلو السلام علیکم. سلام جیو جتیان دی ولایت د مصطفی نامه غیرم. زما پلار نوم یې خدای دې اتلس کاله کې چې ورک دی نه ژوند نه مرګ درکته خار یو مرته زنګ وای په دغه شماره 0-2 و اته 0-1-0-3-5-4
پنځو زره پوهه شرینې ده. السلام علیکم. زه د خوست ولایت څخه شمس الرحمن خبرې کوم. زما یو تره زوی بې درکه سوی ده چې نوم یې دی طیب الرحمن. د 3 کاله کېږي چې بې درکه دی. زما نوم که هر چا ته معلومات وي په دې نمبر ده مونږ ته زنګ ووهي 0-6-4-5-0-9-50. نمبر بیا وایم 0-6-4-5-0-9.
زه عبدالباری د سلاو د تجوایي ولسوالۍ د سلاوات کلي څخه خبرې کوم. شبانان اکا زوی دی عبدالباکي نږدېږي 2 کاله کېږي چې نادراکه دی. که دی خپله زموږ غږ اوري خبرې او معلومات ولري نو موږ سره دې په دغه ټېلېفون شمېرو اړیکه ونیسي 0-0-5-0-5-0-4-0. بل شمیره ده 0-0-5-0-5-0-5-0 او 5000 کلداری شیرنی واخلسی ده. سلام.
الو د شمس الله په نامه د ورکسو اجزانو پروګرام ته د شمس الله په نامه باندې یو طالب دی چې د پروش کلی څخه نادرکه شوی دی. که څوک دغه د ګیزز روزګان د ولایت ګیزز عبدالسلام دی که څوک دغه په حقله سره معلومات لري نو په دې شماره کې زنګ ووهئ 0 8 3 5 8 5 5.
خلیل شنا له کونړ ولایت نه کرهاله اوسېدون کې راچی درې نیم کال کې چې زموږ یو غونډی له کوره به درک شوې ده د دې نو سه عبدالله د پلان نوم پیز ده څوک دې په اړه معلومات لري او یا څوک په خپل اوري نو کولای شي چې خلیل شنا سره به دې شمیره اړي کې ونی شي 0 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ازادي رادیو و ټول کارمندان ته خصوصا د اروپا جزانو السلام علیکم. یو کس چې خپل نوم نشي دا پنځله شپه راښکاره کېږي چې خپل د کور راوتلی دی د روزګان د ولایت د ولسوالۍ خپل نوم نشي دغه وایي چې په کلي کې په طالب باندې مشوره درلودی پیګزار د ولسوالۍ دی د بازار کونې او وایي چې د پلار نوم یې سلطانمحمد دا کار دی. نو که دوی د ده په هکله باندې معلومات غواړي یا دوی دغه اواز اوري نو په دغه ټلیفون کې زموږ سره رابطه ونیسي چې موږ یې معلومات په لاس ورکړو او د دوی سره حالاوال او پوښتنه وکړو. صفر وکړو نهنوي شپېته اتاویا دوه ویشت صفر وکړو نهنوي شپېته اتاویا دوه ویشت د ګزاب وجه د ګزاب د ولسمه د بازار کونې د پلار نوم یې سلطان محمد دی د ورور نوم یې سیفالله دی. نو که د دوی که د دوی قریبان او د تاسو په دغه اواز اوري په دغه شماره کې موږ تماس ونیسي چې بیا د دوی یو ټلیفون نمبر پیدا کړي بیا به دوی خپله خبره ورسره وکړي. خو نوم نشي د کور څخه راوت شوی دی تقریبا دا پنځلس شپاړس کاله کېږي چې د ځای اوسېدی اوس یې خپل صحیح نوم موږ نه دی راښوولی د پلار نوم یې دغه دی د دغه ولسوالۍ د ولسوالۍ د بازار کونې د کریه دی. نو که د دې خپلوان دغه اواز اوري په دغه ټلیفون کې تماس ونیسي به انور معلومات ورکړو. السلام
السلام علیکم. اول ورم ټلیفون در کړی وو د ځان نوم یې میر وو او د خپل زوی نوم یې موانه خیست. زه حاجي داوت یم د غزنی له ولایت څخه. زما یو زوی چې نوم یې رحمت الله جان ده او مشهور په لالی ده په دیارلس څوارلس کاله کېږي چې نادرکه ده راسکورک ده تللی ده په کچاته دره کې په دغه شمارو د ماته زنګ ووهي صفر اووه اووه شپږ اووه څلور نه اووه صفر صفر بله شماره ده صفر اووه اووه پنځه پنځه درې پنځه دوه اووه اووه بله شماره ده صفر اووه اووه درې اووه اووه شپږ یو دوه درې. که هر چا ته پته یې خپله د هغه زار وي په دغه شمارو دې له موږ سره تماس ونیسي. نور دې د خدای په امان.
السلام علیکم. زما نوم راز محمد دی د پروان ولایت د شینوار ولسوالۍ د یې درې نه غږېږم. زما یو اوښی دی په نام د علي احمد چې دا تقریبا یو دوه نیم کاله کېږي چې ورک دی. په اړه یې معلومات نه لرو. که هر چا ته دا معلومات وي ما ته دا په دغه شماره زنګ ووایي صفر اووه سوه اته اتیا اته سوه درویشت نه سوه اته نوي. السلام زنده باد ازادي راډیو.
السلام علیکم. لوګر ولایت د هغې ولسوالۍ نوې د سره اړیکه نیولې ده. زما دوه ملګري چې یو اسلام باچا او یو عثمان دوه میاشتې کېږي چې نادرکه شوي دي او کار چا ته دوستانو ته په دې اړه معلومات وي ما ته دې په دې شمېرې باندې زنګ ووهي اووایا اتیا یو څلوېښت نه سوه شپږ څلوېښت.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. ګرانو اوریدونکو
د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو او دوستانو د پروګرام وخت هم دومره وو. په دې هیله چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، که نه وي خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په الله رحم چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونې لري.